د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولسه پر لفظي خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوریه موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1499 یوم هجری لمریز کال د غبرګولیا جوزا د میاشتې دولسمه ده چې د میلادي 2000 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایرس د اخته کسانو درملنه وکړي، په کابل کې خلک پرې و. یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. د خبر د جمهوری رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پانه کې کړې ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروز الدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و، د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ مخ کړی دی. د فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرری عوامل نه دی په ډاګه شوی، خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس له پایله د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و، او ځینو خلکو دی او ټیم د کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1500 کسان بیرته ښه شوي، خو په دې وروستیو کې تقریبا هره ورځ د کورونا د شاوخوا 609 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2010 میلادي کال د می په 1 د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. پروګل پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې دننه د دې برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشو چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د جرمني سفارت یو ډیپلوماټ او یو افغان ساتونکی، او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکونکي شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې وه، او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. چارواکو دا برید د حقانی شبکې انکار بللی و. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د می په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو 46 کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دي. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي، او د تاوتریخوالي څو پېښې لیدل شوي. د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ملي ګارد د قهرجنو مظاهرچیانو د کرارولو لپاره مازف شوی، او تر اوسه شاوخوا 1200 مظاهرچیان بندیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یکشنبې د پرونیو د ورځې د مظاهرو په اړه څو وارې ټویټري بیانونه ورکړي، او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخ افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګنداوه خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جمعهتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوو میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالتونو کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د هغه تور پوستې کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګول شوي، د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یک شنبې له 6.25 میلیونه کسان واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوال فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي، او پرون ماښام نړیوال فضايي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له دوو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شول، او ښایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیس توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضايي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضايي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضايي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 13. هرات د تودوخې لوړه درجه 6.5 ټیټه 21. اسمان به شین وي. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 15. اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 23. او جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د باران اټکل هم شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 23.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي، په کابل کې خلک پر یوه یونانی طبیب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دی.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره هم مرکه کړې ده. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او افغانستان سکل داسې مهال لمانځي چې په دې هیواد کې د کرونا د وبا له امله ښوونځیو ته د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې له ښوونځیو محروم دي. تر اوسه شمیر 10 میلیونه اوښتی دی.
اسکری مو خاصم لارو کې چوروغه کنه دل زړه کې چلوویا.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. او د ژوند رنگونو کې مو له یو کس سره خبرې کړي چې وزن زیات دی.
زه خوراک چرب سه گشتوګام نسته وزم هم زیات سه که نیمو به وخت کې جلابات یا د کنړ کابل ازرجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به دی مزه کولای.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لسګونو کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تېره کړه چې حکیم الکوزی پکې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکی دی او ادعا کوي چې د کورونا ضد واکسین یا درمل جوړ کړي او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرېښې شوي دي. عامې روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي دي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دې په جدي توګه له ګڼې ګوڼې ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په کرونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار ده پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبري ده له دولت وغوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب شنو دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي. نو موږ اجازه راکړي چې د حکیم د صاحب دوا څخه استفاده وکړو. خاينه موږ ګناه چې شیدنو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زموږ ډیر ناروغان دي څور سره خښوي دي او سنورم دي تقریبا د 16 سره راغلي دي زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته سم چې غوې مو سره راکروخ سي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کرونا ویروس زد درمل ویشل رسما تړلی او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې د دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کېږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د دې لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتنې کوم چې دغه رښتیا وایي حقیقت معلوم سي چې لنجې درکړې وي تاته او چې لنجې په یو نفر دوه نفر پنځه نفر باندې دوستانو نه دی ورکول څه چې لنجې په څلوېښت زره کسانو باندې ورکول څه د څلوېښت زره کسانو ژوند ژغورل څه.
روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه از موږ ځینی وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفبین په کابل کې دی او حکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وخوده او وی ویل چې دا غونډې به په خپل د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمينه برابر کړي.
و موږ دلته چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یونانی طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 ورځې خور، لکه څنګه چې مو وویل لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړې واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. خو ډاکترانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکتر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکتر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه وایي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته، هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوام هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کېږي. په جرمنی کې هم چنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربه ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډېر وخت ونیسي.
څوک په کرونا اخته وي دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوکې یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کېږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کېدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کېدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
ډاکټر نصیر احمدو چې د کرونا د ناروغانو د درملنې په اړه خپل نظر له موږ سره شریکاو. ډاکټر نصیر احمد د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره نه واکسین جوړ شوی او نه هم سم درمل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي ټلویزیون د شنبې د ورځې بریټ په پام چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په بریټ کې د دې ټلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکي ووژل شول او اووه تنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه بریټ سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو روغتون له بریټ پرته چې د جګپورو افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې له یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي، هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که څنګه طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې طالبان دي دا طالبان دي چې دې ډلې ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روغتون د ورستي خونړي برید په اړه ورته یې داوی بیا جکپوړو افغان چارواکو تکرار کړي چې د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوې. ښاغلي محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللي چې د ده په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري، خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعا سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللي دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون به له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان د خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو یې دا ویرت کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روغتون د دغه وروستي برید مسؤوله داعش ډله بللې وه. برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي، خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ به ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان کال د نومبر په 3 ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه یې له افغانستانه وایستل. ترامپ د چهارشنبه پورس په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څه کم 2 پوره کیږي، 2 نور پاتې شي، دا به څه درد دوا کړي. په افغانستان کې یو جلجړی تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثر افغان کتونکي د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 صاف اوازې اورېدلی شئ. نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا 12 جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده او دا ورځ هم د ماشوم له نړیوالې ورځ سره برابره ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3,000,000 ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم، خو اوس دا شمېر 9,500,000 ته رسېږي. نور به له نسیم شفق وهرو.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ ته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو او خرسو ما پلار می که شروع وکړه دل زړه می کی چلووی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدی چې هر میاشت 3,500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري.
د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپورټ زموږ په بل خبرونه کې په بشپړه توګه اوریدل شي. او اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په میناپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستي پولیس د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستي پولیس څو دقیقې په غاړه زنګون ایښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهری آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت اړ کړ ملي ګارد معذف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې اوولس سوه کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د تراګرو لیست ته واچوي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخوا په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د می پنځه ویشتمه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والي ټیم والز پرون وویل ځینو کړیو او ډلو وازه ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخوا د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپله هغه هدف تر سیوري لاندې رانولي چې په خاطر یې مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
زمون هیواد درد تیروی، خلکی تصور نشی کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید صاحب بند کړی او وی وژني.
هغه تلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېلو له دندو لیرې شوي. د پولیسو افسر ډیر چوون چې د جورج فلوید په غاړه باندې نه دقیقې خپل زنګونې ښی و په درېیم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر وټاکه. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 کال د می د یو دېرشمې د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت کړې دي. د امریکا په لکتر لکه پنځه اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوساتا کې د می په پنځه ویشتمه د سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلي دي. او په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جوماتونه پرون بېرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول.
دا ژوند رنگونه
مم ملکایب دا
موږ چې درته ګورو د تاسو وزن لږ زیات ښکاري. ته دا راته وایې چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب څه ګشتوګام نشته وزن هم زیات څه کني. موږ به وخت کې جلابات یا د کنړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو په خدای دا چی به دې مزه کوله پولاو دومره به تندرست و شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر مشاهد برابر و.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول وزنم زیات څه کومه مشکلات سره مخې؟
یاره دا چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنی یو شوه روز به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده، لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړې او تروې او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوې؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حاجي عادت کې و.
څه تصمیم لرې؟ څه باید وکړې چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه، سپورټ کوه، او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې؟ سپورټ تاسو
وي ورزش څه زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم.
تودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور